سلام ستړي مشه د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. اسرائیل وایي په تهران کې د ایوان په نوم د زندان په ګډون پر یو شمېر دولتي مهمو ادارو بریدونه کړي دي. د اسرائیلو دفاع وزارت ویلي دوی نن د شنبې د ایران هغه دولتي ادارې په نښه کړي چې د خلکو په ځپلو کې لاس لره. د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دغه بریدونه د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو په لارښوونه ترسره شوي دي. بل پلو ایران هم پر اسرائیلو د توغندیو بریدونه کړي دي. تر اوسه د دې بریدونو په اړه باندې د اوښتو جزئیاتو په اړه جزئیات نه دي خپاره شوي. د اوښتو تلفاتو په اړه جزئیات خپاره شوي نه دي. په راتلونکي یو سات کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه ناسته جوړیږي. دغې ناستې ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یا یونامه مشر روزه اوتمبایوه خبرې کوي. ویل کېږي چې په ناسته کې به پر افغان ښځو نجونو د طالبانو د بندیزونو په اړه بحث وشي. لاغلې اوتمبایوه سربیره په نننۍ ناسته کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مشره سیما بهوس او د دې سازمان د بشري مرستو مرستیاله جویس سومایا هم خبرې کوي. د افغان ښځو د مسلې سربیره په دې ناسته کې د افغانستان د بشري بحران په اړه هم بحث کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر حکان فیدان سره د اسلامي همکارۍ او سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانې د ناستې په څنډه کې کتلې دي. دغه کتنه چې په استانبول کې شوې او دواړو خواوو پکې د افغانستان سربیره د سیمې د وضعیت په اړه هم خبرې کړې دي. که څه هم د طالبانو حکومت د ترکیې په ګډون د نړۍ هیڅ هېواد په رسمیت پېژندلی نه دی، خو یو شمېر هېوادونه هڅه کوي چې له طالبانو سره اړیکې وپالي. دا روغتیا نړیوال سازمان وایي سری ناروغیو په یو میاشت کې 310 افغانان وژلې دي. د سازمان پرون یکشنبې په راپور کې ویلي دغه کسان د تنفسي ناروغیو، اسهال او کانګو تبې له کبله مړ شوې دي. د سازمان وړاندې ویلي د تنفسي ناروغیو له کبله په تېر میاشت کې 1095 کسان مړه شوي وو. د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې د سری ناروغیو د زیاتېدو خبره کوي چې د بهرني مرستو په کمېدو سره نږدې 10 میلیونه افغانان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. او ایرانی باډی بلډر بهروز تابانی د دوبی پرو سیالۍ وتل شو. تابانی شو د نړۍ له مشهورو او تکړه لوبغاړو دی. په اتلولۍ سربیره د 140,000 ډالر جایزه ترلاسه کړې ده. تر ټولو مهم دا چې بهروز په دې اتلولۍ سره خپل حرفي کار ترلاسه کړ او کولای شي په اولمپیا لوبو کې برخه واخلي. بهروز تابانی تر دې مخکې هم د اولمپیا د لوبو کار ترلاسه کړی و، خو د امریکا د ویزې د ستونزې په خاطر له لوبو پاتې وه. تاسې خبرونه واوریدل او وړاندې را سره دا مطالب واوریدلی شئ. د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه نن لسل ورځې ته داخله شوې ده. دواړو خواوو پر یو بل بریدونه کړي دي. وړاندې به سره د دغې جګړې د وروستیو جزئیاتو سربیره په ایران کې د میشتو افغانانو اندېښنې هم واورو چې اوس مهال دوی چېرته دي او په څه وضعیت کې دي. په راتلونکي اوساعت کې به په ملګرو ملتونو کې په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه ناسته جوړیږي، خو افغانان ورته په افغانستان کې هیله مند دي چې له دې ناستې وروسته به له دوی سره بشري مرستې ډېرې شي.
بېکاري ده، بېروزګاري ده، غریبي زیاته ده، په دې کې دغه مرسته وشي دغه به ډېره ښه وي.
په دې اړه به وړاندې درته نورو جزئیات هم ولرو. د طالبانو په زندانونو کې یو شمېر کورنۍ ادعا کوي چې د دوی بندیانو ته د مدافع وکیل او د استیناف د غوښتنې اجازه نه ورکول کېږي، خو یو تورن کوم حقوق لري او څه وخت حکومت کولی شي یو نفر ونیسي؟
دوه اویا ساعته پورې پولیس صلاحیت لري، بسارنګوال صلاحیت ده، او پرته له محکمې اصلا پولیس صلاحیت نه لري چې خلک تر نظارت لاندې ونیسي.
نو مطالبه هم شته، مزیا وغواړو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه. زه فریده سیالم او په تخنیکی چارو کې راسره محمود سیا منصوري دی. اسرائیل او ایران نن د جګړې په لسم ورځ هم پر یو بل خپل بریدون ته دوام ورکړی دی. ریپورټونه وایي چې په تهران کې د اسرائیلو په بریدونو کې پر یو زندان سربیره په مهمو دولتي ادارو بریدونه شوي دي. ایرانی چارواکو بیا ادعا کړې ده چې دوی هم پر اسرائیلو توغندي ورويشتې دي. نور تفصیل سلطان محمد سرور نورو.
اسرائیل وای په تهران کې د ایبن په زندان او یو شمیر نورو دولتي ادارو برید کړی دی. د اسرائیل دفاع وزارت اعلان وکړ چې یو شمیر هغه ادارې په نخښه کړی چې د دوی په وینا د خلکو په ځپلو کې لاس لري. اعلامیه دغه ادارې له پوځي او امنیتي اړخه ډېرې مهمې بولي او وایي چې دغه بریدونه د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په لارښوونو ترسره شوي دي. اسرائیلو د بسیج اداره د اوین محبس د فلسطین په میدان کې د اسرائیلو د نابودي پونوم ساعت شمیر د پاسدارانو د داخلي امنیت او عقیدتي ادارې په تهران کې د نننیو بریدونو اهداف اعلان کړل. د آزاد اروپا رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا ریپورت وایي چې د اوین په محبس باندې د برید پیل یو تور سپینه ویډیو خپره شوې چې ښکاری د تړل سوي مدار کامرو تصویرونه دي. دغه محبس کې ګڼ شمېر سیاسي بندیان محبوس دي. په تهران باندې د اسرائیلو نننی بریدونه د یو لس ورځنۍ جګړې تر ټولو شدید بریدونه ګڼل شوي دي. د دغو بریدونو د محتملو تلفاتو رپورټ نه دی ورکړل شوی، بلخوا ایران هم نن په اسرائیلو د توغندیو برید وکړ. نن سهار د خطر شپېلې په ټول اسرائیل کې د 1.5 دقیقو لپاره وغږول شوې او د اسرائیلو اردو وویل چې د ایران لخوا څو توغندي ورتوغول شوي. د خطر شپلې چې غلې شوې اردو خلکو ته لارښوونه وکړه چې اوس کولای شي له پناځایونو بهر راووځي. اسرائیلی رسنوی وویل چې شاوخوا 15 توغندي ورتوغول شوی وو او ځینې رپورټونه وویل چې ځینې دغه توغندي په ځایونو لګیدلې دي. د اسرائیل اردو په خپل لومړنۍ اعلامیه کې وویل چې د پلټنې او ژغورنې ډلې د هواد په څو ځایونو کې چې رپورټونه وایي توغندي پکې لګیدلې د عملیاتو په حال کې دي. وروسته د اسرائیل اردو د رسنوی لخوا د توغندیو اعلان شوی شمې تصحیح کړ او ویل چې څلور توغندي توغول شوی وو چې د اکثرو مخه ونیول شوه. د بیت المقدس په اسمان کې د توغندیو د مخنیوي د انفجارونو غږونه واوریدل شول. د اسرائیلو د ژغورنې او عاجلو طبي خدماتو ادارې وویل چې چا ته زیان نه دی اوښتی، خو د جلیل العلیا سیمې په یو ځای کې د مرستندویانو د ټیم پلټنې روانې دي. په عین حال کې یو الوتکه چې له تجارتي پرواز وروسته له قبرس نه د اسرائیلو په لور د ستنېدو په حال کې وه، د ایرانی توغندیو د برید په مهال خپل مسیر بدل کړ. دغه راز نن سهار د تل ابیب ښار د شارون د سیمې او د هیواد په شمال کې اوسیدونکو څخه وغوښتل شول چې د نورو بریدونو په وړاندې بیدار اوسي او پناه ځایونو ته نږدې پاتې شي. نور نیوز د ایران د امنیت عالی شورا ته نږدې رسنۍ د دغو بریدونو په حق له ولیکل چې د اسلامي انقلاب د پاسدارانو ځواکونو په یوشتمه څپه کې په تل ابیب او حیفا باندې د بریدونو تکتیک بدل کړ او د اسرائیلو له شمال تر جنوبه یې ګڼې نقطې په نښه کړې. د دغو بریدونو د محتملو تلفاتو او تاوانونو په حق له کوم تایید شوي رپورټونه نه دي خبره شوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
ټکل شوی چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناستن د شنبه د جون درويشتمه ترسره شي. د امنیت شورا د پاڼې د بیان له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتمبای بابا د ناستې ته وینا وکړي. د امنیت شورا په دې ناستې کې به د افغانستان د سیاسي او بشري وضعیت، ټولنیز او اقتصادي ننګونو په اړه هم بحثونه وشي. یو شمېر افغانان تمه لري چې په دې ناستې کې به له افغانستان سره د بشري مرستو او د غرس په دې هیواد کې د ښځو نجونو په اړه زده کړو او کار د محدودیتونو په اړه هم خبرې اترې کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې
تمه ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما مشره روزا اوتنبایوا دغه هیواد په اړه د امنیت شورا غونډې ته وینا وکړي. یوناما په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې دا ناسته نن دوشنبه د جون درويشتمه د کابل په وخت ماخام 9 بجې پیلېږي. په بیان کې راغلي چې د ناسته ته بعد یوناما مشره د افغانستان په اړه خپل درې میاشتنی راپور وړاندې کړي. یوناما دروان میلادی کال د لومړی او دریو میاشتو پر راپور کې ویلي او دوی په افغانستان کې واکمن طالبان هڅوي چې د بشري حقوقو د وضعیت خکېدو ته زیاته توجه وکړي. په دې راپور کې یوناما په ځانګړي ډول په عام محضر کې خلکو ته د سزا ورکولو پیښو تاندېخنه خودلې و ویلي و چې دا ډول سزاګانې له بشري حقوقو څخه سرغړونې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیان لمخې اغلی اوتنبایوا به د ناسې ته د دوهې د پروسې د راتونکو ګامونو په اړه هم معلومات ورکړي. د دوهې پروسه د یوې سیاسي لارې د نقشې لمخې طالبانو سره د لا اغیزمنه او منسجم نړیوال تعامل لپاره په 2023 کال د مې په میاشت کې پیل شو. تر اوسه د دې پروسې درې ناستې شوې. د روان کال د مې په 25 مې یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوهې پروسې د څلورمې ناستې لپاره هم تیاری روان دی. دغه طالب سرچینو ویلي وو که څه هم د دې ناستې کرا نیټه لا نه معلومه، خو مقابل لوري ترې د دوی د ګډون د یقیني کېدو لپاره د اجنډا غوښتنه کړې. تمه ده چې د امنیت شورا د نن ورځې په ناسته کې د افغانستان د سیاسي او بشري وضعیت، ټولنیز او اقتصادي ننګونو په اړه هم بحثونه وشي. د معلوماتو له مخې د ناستې ته به د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله جویس مسو او د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایوي مشره سیما باهوس هم غونډې ته وینا کوي. ویل کېږي چې د ګډونوالو په خبرو کې به په ځانګړې توګه په ښځو انجونو باندې د طالبانو د محدودیتونو او تبعیضي پالیسیو په اغیزو تمرکز وشي. یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول ښځې که څه هم وایي چې په تېر کې دغه ډول ناستو هیڅ ډول مثبتې پایلې نه دي ورکړي، خو وایي هیله منې دي چې د امنیت شورا په دې ناسته کې د افغانستان په اړه عملي پریکړې وشي. یوې افغانې مېرمنې فریده راقي صوفیزاده ازادي راډیو ته وویل
پېښه سه سال از زنانو دخترانو
له دریو کلونو کېږي چې افغان جونې او مېرمنې د ژوند له لومړنیو حقونو په ځانګړي ډول د زده کړو او کار له حق محروم دي. موږ له دې ناستې تمه لرو چې دا ناسته د یوازې باید د خبرو تر حد نه وي، بلکې د افغانستان په اړه باید عملي او مسؤلیت منونکي پریکړې وکړي چې په افغانستان کې د ښځو د زده کړو او کار باندې د محدودیت د پای ته رسیدو لامل شي.
نشست جامعه جهانی است.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنې دوروسته په دې هیواد کې د زده کړو او کار په ګډون په خزو پراخه محدودیتونه لګولي. که څوم طالبانو ویلي چې په دې هیواد کې د شریعت لمخې د خزو حقونه تامین دي، خو لښ په ګمو ټولګي پورته تر پوهنتونې د دوی په زده کړو بندیز لګولې او د غرازي په غیر دولتي او دولتي ادارو کې د دوی د کار مخه نیولې. د ننګرهار یو اوسیدونکي بشیر بیا هیله لري چې د امنیت شورا ناسته کې د افغانانو سره د بشري مرستو په دوام ټینګار وشي.
من سره کومکونه به کې ولا وروره وشي، مرستې وشي، بیکاری د بیروزګاری د غریبي زیاته ده، ورکه دغه مرسته وشي دغه ډیره ښه، او زمونږ د هیواد اقتصاد هم کې ښه شي، کارونه به کې روان شي، او د غریبانو به کې کارونه پیدا شي، دغه ډیره ښه کار وشي، او خدای دې وکړي چې دغه ناستې نتیجه ښه.
د امنیت شورا د ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې د رواني جون په 13مه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش امنیت شورا ته په خپل درې میاشتنی راپور کې په افغانستان کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو خبر ورکړ. په دې راپور کې راغلی و چې په تیرو درې میاشتو کې د فبروري له لومړۍ د اپریل تر 13مې نیټې په افغانستان کې 2299 پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 3% زیاتوالی ښیي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دغه راپور ناسم بللی او ویلي و چې د ملګرو ملتونو په راپور کې هڅه شوې چې د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه اندېښنې پیدا شي. نو موړی په خپل ایکسپانا په یو بیان کې ویلی و چې د ملګرو ملتونو په افغانستان کې جنایي پیښې په امنیتی پیښو تعبیر کړي. په داسې حال کې چې په خبره دغه ډول جنایي پیښې په نورو هیوادونو کې له افغانستان څخه ډېرې ترسره کیږي، خو د ګوتیرش په راپور کې په یاد موده کې د طالبانو د مخالفو جبهو له 50 زیاتو بریدونو یادونه شوې، او دا هم ویل شوی و چې د اسلامي دولت داعش ډلې خراسان څنګه هم بریدونه کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساعت.
د افغانستان د داخلي مسایلو په اړه وړاندې درته نور راپورونه هم لرو، خو اوس به ګاونډي ایران ته ورشو چې هل د افغان کډوال په څه وضعیت کې دي، ځکه دا یو لسمه ورځ ده چې د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړه روانه ده او ډېر ایرانیان هڅه کوي د ګاونډیو هیوادونو له هغې ډلې ترکیې او ارمنیا ته ځانونه ورسوي. خو دغه افغان کډوال چې د هیواد ته د کار په لټه تللي اوس په څه وضعیت کې دي او له کوم ډول ستونزو سره مخامخ دي؟ اکرام الله اکرام نه تفصیل اورو.
د ایران په فردو، نتنز او اصفهان کې پر اټومي تاسیساتو تر هوایي بریدونو او د ایران او اسرائیلو ترمنځ د شخړو لغزیدو او پراخېدو وروسته په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال د وضعیت د لا خرابېدو په اړه اندېښمن دي. یو شمېر دوی نن یک شنبه د جون په 22مه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د امنیتي ګواښونو له امله ایران ته پناه وړې وه، خو اوس هلته هم خوندي نه دي. لدې ډلې په تهران کې یوې استوګنې افغانې چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
وضعیت مو بسیار زیات خراب
است. زموږ وضعیت ډېر خراب دی، ټول په ویره کې یو، ټول دوکانونه تړل شوي دي، انټرنیټ سم کار نه کوي، عام لومړني خوراکي توکي په ډېرې سختۍ پیدا کوي، وچه ډوډۍ نه پیدا کیږي. موږ ټول ډېر ډارېږو، بیرته افغانستان ته هم نشو تلای، ځکه هلته مو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی، له یو نامعلوم وضعیت سره مخ یو.
بمباست قرار کړی.
خو په قزوین کې میشت یو بل افغان کډوال چې د هم د ورته ستونزې لامل ونه غوښتل نومي په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل که څوم پوهیږي چې ممکن په افغانستان کې هم ګواښونه وي، خو اړ دی چې بیرته هیواد ته ستون شي.
وضعیت خو بسیار خراب است.
دی وایي وضعیت ډیر خراب دی. د کارونو مالکانو ټول افغانان له کارونو رخصت کړي او ورته ویلي چې خپل وطن ته ولاړ شي. ډیرو افغانانو کورونه پرېښي دي. وضعیت ډیر سخت دی. آن یو وچه ډوډۍ په خار کې نه پیدا کیږي. افغانان اړ دي چې بیرته افغانستان ته ستان شي. بل لار نه لرو. دغه اندېښنې داسې مهال دي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې او نښتو له پراخېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبې په ماښام د امریکا خلکو ته په یو پیغام کې په رسمي ډول اعلان وکړ چې د امریکا الوتکو د ایران پر دریو اټومي سایډونو فردو، نتنز او اصفهان بریالي بریدونه کړي. هغه خبرداری ورکړ چې ایران باید سوله وکړي کنه د لا زیاتو بریدونو شاهد به وي. له دې بریدونو مخکې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي وو چې له 5 میلیونو څخه زیات افغانان چې په ایران کې میشتې د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. نوموړي د شنبې په ورځ د جوزا 13 په خپل ایکسپانه په یو پیغام کې د ایران له حکومت وغوښتل چې نړیوالو قوانینو ته په درناوي سره د افغانانو په ځانګړي ډول د کډوالو ساتنه وکړي. لو کومه چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه پیل شوه په ایران کې میشت افغانان د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه د جون 22مه د 10مې ورځې لپاره هم دوام لري. لا هم دواړه خواوې پر یو بل هوایي بریدونه کوي چې ګڼو ملکیانو ته پکې هم مرګ ژوبله وختي. مخکې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د اسرائیلو په بریدونو کې ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم وژل شوي او ژوبل شوي هم دي.
په راپور کې مو ولیدل چې په ایران کې میشت افغان کډوال هغوی چې د کار په لټه او یا هم درې هیوادونو ته د تګ په موخه ایران ته تللي وایي چې په ویره کې دي. هغوی هڅه کوي چې له دې هیواده ووځي خو د وتلو چاره هم ورته نشته. بل پلو ایران غواړي چې د هرمز تنګه وتړي. دا تنګی اولې مهم دی او په تړل کېدو به یې څه پېښ شي. د ایران د پارلمان غړو د دې مهمې لارې د تړلو لایحه په اکثریت رایه او تصویب کړې ده. که چېرې دغه تنګی وتړل شي اغیز به یې په نړۍ په ځانګړې توګه د تیلو په قیمت څه وي. تفصیل یې له صفی الله ستانکزی نه اورو.
د ایران پریس ټی وی د پارلمان د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې د غړي اسماعیل کوثری په حواله لیکلي چې د امریکا د بریدونو په غبرګون د پارلمان غړو د دې لارې په تړلو سلا کړي. هغه بیا ویلي د هرمز تنګي د تړلو وروسته پریکړه د ایران د ملي امنیت په عالي شورا تړلې ده. هرمز تنګي چیرته موقعیت لري؟ هرمز تنګي د ایران او عمان ترمنځ موقعیت لري. داسې چې شمالي غاړه ساحل ایران او جنوبي ساحلونه د عمان سلطنت مسندوم سیمه سره نښلوي. په دغه سمندري تنګي کې د ایران مخامخ تر اوبو اخوا سعودي عربستان او متحده عربي امارات پراته دي. بلاخره دا تنګي د سیمه د هیوادونو له عرب سمندرګي سره نښلوي. د هرمز تنګي خوله تر 5 کیلومتره پراخه ده، خو په تر ټولو واړه ځای کې سور 3 کیلومترو ته کمیږي. ځینې ځایونو کې د بیړۍ چلولو لپاره یوازې 3 کیلومتره ساحه مساعده ده. دا تنګی وړ خو ولې مهم ده؟ د نړۍ یو پر 5مه برخه یا 40% تیل له دغه تنګی په کښتیو کې وړل کیږي. دا اندازه د ورځې غالباً 13 میلیونه تر 19 میلیونه بیرله تیل کیږي. د دې تنګی له لارې په ایران سربیره چې د تیلو له لویو صادرونکو دی، د نړۍ د تیلو نور لوی صادرونکي سعودي عربستان، عراق، کویت او متحده عربي امارات کار اخلي. ایران چې د ورځې تر 3 میلیونه و 3 لکه بیرله تیل تولیدوي، څه باندې 2 میلیونه بیرله له هرمز تنګي انتقالوي. د دوی لپاره د آزادو اوبو او نورو مقاصدو ته د تیلو د رسولو تر ټولو اسانه او ارزانه لار ده. خو که وغواړي نورې بدیلې لارې ولټوي، د تیلو بیه به په وروستي مقصد کې ډیره ګرانه پرېوځي او ورسره به د تیلو نړیوالې بیې په بېسارې توګه لوړې شي. د ایران ستیوی دا خبرداري هم ورکړی چې د تنګی د احتمالي تړلو په لومړی اونۍ کې به د تیلو بیه تر 80% لوړ شي. لویدیز قدرتونه د دغه تنګی د تړلو په اړه خبرداري ورکړه. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر کای کالاس ویلي د هرمز تړل به ډیر خطرناک وي او هیڅ چاته به ګټه ونه کړي. هغه د دوشمه پرز د اروپای ټولنې د بهرنی چارو وزیرانو تر غونډې مخکې
وزیران ډیر تمرکز په ډیپلوماټیکی حل لارې کوي او همدارنګه د غچ اخیستلو او د دې جګړې د زیاتېدو اندېښنې ډېرې دي. په ځانګړې توګه د ایران لخوا د هرمز تنګې تړل به ډیر خطرناک وي او د هیچا په ګټه به نه وي.
be extremely dangerous and not good for anybody. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مارکو روبیو ویلی د هرمز تنګي تړل به د ایران لپاره اقتصادي ځانوژنوي. د ایران غوښونه څومره جدي نیول کېدای شي؟ د ایران سمندري ځواکونه د نړۍ له بندیزونو او غوښونه سره سره په دغه تنګي کې وخت نا وخت بیړۍ نړیوالې بیړۍ چلونې تستونزې ولاړې کړې دي. د اکثرو لویدیزو هیوادونو تیلوړونکو او لوی کښتۍ ضبط او عملی نیولې دي چې اکثر د نړیوالو کړکیچونو لامل شوې دي.
لا خبرونو ور اخوا
خاصیز مخک لازاده رادیو نوری نن د جون درویشتمه د کندو خزو نړیواله ورسته په افغانستان کې اوس میر کندې میرمنی وای چې دوی له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او کلاس نیوي ونه شي د دوی ماشومان لازده کړو سربیره لټولو کاری فرصتونو محرومي کی یو شمیر دغه آزادی رادیو سره خبرو کې خپل ستونزې او ترخی کیسې بیان کړې دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
کونډه زهرا چې په کابل کې ژوند کوي وایي د تیر جمهوري حکومت له سقوط وروسته یې ژوند لګڼو ننګونو سره مخ دی. د جون درویشتمه د کونډو خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې څو کاله وړاندې خاوند د کابل د زنبق څلورلارې د انتحاري حملې له امله ووژل شو. زهرا چې د تیر حکومت پر مهال د دفاع په وزارت کې کار کوي اوس بیکاره ده. هغې وویل که څه هم هیڅ اقتصادي سرچینه نه لري خو له خپلو دوو لونو سره په یو کرایه شوي کور کې ژوند کوي او له سختو اقتصادي ننګونو سره لاس او ګرېوان ده.
خوان می په یوه انتحاری حمله کې شهید شو. زه به روزګارم هیڅ سرپرست نه لرم. لا ډیر اقتصادي ستونزو سره مخ یم. دا کور ټول لوخي می پلورلی هیڅ نه لرو. همدا اوس می هم د کور مالک راغلی و کرایه غوښته خو موږ هیڅ نه لرو. ویلې کا کرایه نشو ورکولی کور خالی کړه. حیرانی چې څه وکړو.
یو بل کونډه مېرمن نسرین چې د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې دنده درلوده خو له تیرو دریو کلونو رئیس له دندې استل شوی وایي چې د وکسیز کورنۍ سرپرستی ورپغاړه ده. نو موږ آزادی راډیو ته وویل د دندې له لاس ورکول وروسته نه یوازې کاري فرصت یې نه دی موندلې بلکې د خپل کورنۍ د لومړنۍ وړتیاو پوره کول هم ورته یو ننګونه ده.
بل د کور سرپرستی نوړي مې ټولې بیکار دي. په بیلابیلو کورونو کې په سل یا 150 افغانۍ کار کوم خو ستونزې ډېرې زیاتې دي. ډېر پات سیاست سره مخ یو هیڅ نه لرو. هیڅ نه پوهیږم څه وکړو.
پم دیال کې د خوځو د حقوقو یو شمیر فعالان هم د افغانستان د خوځو په ځنګړې ډول د کندو مرمنو ژوند د اندېخنی وړ بولی. لډلې روکی سایي ازادي رادیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې دغه مرمنو ملاتړ باید وشي.
سنان بیوه کې خود سرپرست
کندو مرمنې چې د کورنۍ سرپرستانې دی له بده مرغه له بدترین وضعیت سره مخ دي. دوی د ټولو انساني حقوقو بې برخې دي. په افغانستان کې نه د کار زمينه برابر ده نه هم دوی ته د کار اجازه شته. نو له همدې امله له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
نن د جون درويشتمه د کندو مرمنو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې مناسبت په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي د ډیرو مرمنو لپاره د خپل میړونو له لاسه ورکول د بنسټیزو حقوقو او د انساني وقار د ساتلو لپاره د یوې ستونزمنې لارې پایل دی. ملګرو ملتونو دا هم ویلي چې د جګړو کډوالۍ د نارینهو د ورکېدو او د کووېډ 19 ناروغۍ له امله لسګونه زره مېرمنې په روسیو کې کونډې شوې چې اړتیاو او غوښتنو ته باید رسیدنه وشي. په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان د کونډو مېرمنو د ستونزو د حل لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو او پیاوړتیا ټینګار کوي. دغه کارپوهانو له ډلې عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته وویل
وضعیت زنانه
دی وای په افغانستان کې لبد امرغه د کندو مرمنو ژوند له جوړ انساني بحران سره مخ دی. لسیزو جګړو کلتوري ټولنې او د دولت نم لا تړل د دوی د ستونزو ستر عوامل دي. باید د دوی لپاره د حرفوي زده کړو پروګرامونه برابر شي. کاری زمينه ورته مساعده شي څو د دوی ژوند له ستونزو خلاص شي.
کومک بین زنانه بیا واست
نګدې دوه کال وړاندې د طالبانو د حکومت شهیدانو او معلولونو وزارت ویلو چې په دې هیواد کې اتیا زره کندې مرمنې او لک تر لګه درې لکه 500 درې ایمان سپتی او هڅه روانه ده چې د خژوند لپاره ورسره نقدي مرستي وشي. خو یو شمیر بنسټونو مخکې ویلو چې په افغانستان کې د کندو مرمنو شمیر تر دې هم زیات دی. د کندو مرمنو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې تر دې مخکې ډیرو کندو خزو په بیلابیلو دولتي او نه دولتي ادارو کې دندې درلودې. خو د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د خزو په کار محدودیتونه لګیدلي او دوی له دندو بې برخې شوي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
تاسو زموږ کله ساده رادیو نوري اوس هم ورزو په دې اړه سره راپور ووري چې د بندیانو یو شمیر کورنۍ وایي چې د دوی بندیانو ته اجازه نه ورکول کیږي تر څو مدافع وکیل ته لاسرسی ولري او یا هم د استیناف غوښتنه وکړي. یو شمیر ازادي رادیو سره په خبرو کې دا کړي ده چې حتی کم کسان چې د دوی د کورنۍ غړي دي او د طالبانو په زندانونو کې شپې ورځې تیروي شکنجه کیږي. په دې اړه نور تفصیل د فیروز عزیزي په راپور کې اورو.
رابطه ولایت د روبوچیا په یو څو باندې ورنکی مثلا چې په جوړ دا د کندهار ولایت اوسیدونکو دی چې وای 2.5 کلن وروري چې د پنځو ماشومانو پلار دی لته رشپه کومه ستراهي سره طالبانو له حکومت سره باندې دی د چینه غختل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پراپور کې خبر سي د غک بدلولو په شرط آزادۍ رادیو ته وویل وروري یو عام ملکی وګړی دی خو مقاومت جبهې سره د لاسلرلو په تور نیول سوی او ادا کوي چې د نظامی محکمې له خوا د مدافع وکیل او هیڅ ډول اسناد او شواهد پرته په دریو کلونو باندې محکوم سوی دی د زیاته کړه د هرات ولایت یو اوسیدونکو چې د هم د ورته ستونزې لامل نه غوښتل راپور کې نوم خبر سیاسي رادیو ته وویل 24 کلن وروري او 45 کلن د ترزوی لنګ دی و میستوره هيسي د ورته جرم په تور نیول سوي د هم ادا کوي چې دوی له هیڅ ډول قانوني پروسې پرته په درې او څلورو کلونو باندې محکوم سوي او شکنجه سوي هم دي د هم د غک بدلولو په شرط زیاته کړه
مدافع وکیل مو ورته نشو نیولې دوسیه نظامی محکمه کې ده درې دیرش شپې استخباراتو سره اوس و میشته کېږي چې محبس کې ده د کارګرو کوم اعتراف هم نه دی کړی ځکه چې خلاف یې څه نه دی کړی د کاکا زوی مې هم دی موږ داسې فکر کاو چې دوی خو بې ګناه دي آزاد به کړي قاضي چې خپل فیصله کوله موږ یې ورپرې نه خدو او دوی چې هر څومره ویل چې بې ګناه دي خو چای خبره وانه ولید هر ډول شکنجه کړي برق ور کول په لرګي او ټوپک وهل ان زما د ورور خېټي ور عیبې کړي دا
دایداوی یوازې ولایتونو کې نه بلکې په پلازمینه کابل کې هم مطرح کیږي د دې خار یو اوسیدونکو او د تیر جمهوریت نظام په خواني پوزي اسادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو د حکومت د می افی په باور هیواد کې پاتې سو په بازار کې خپل کاروبار کاوه چې د پخوانی پوزي په تور په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول سو د ادایدا هم کوي چې په څلوختم ریاست کې لې وی میاستې زیاتې مودې شکنجه ورسته بیا آزاد شوی دی
پرته دې چې ماته ویل شي چې زما جرم څه دی او تحقیق وشي یوازې شکنجه را باندې پیل شو شکنجه باندې هم داسې و چې لیوی په خې ځوانند ولم ډوډۍ نه راکوله دی وی داسې بندي په توګه چې هیڅ جرم مشخص نه و له هر ډول حقونو یې محروم کړی و
د یادونې نه چې مخکې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو لخوا هم د پخوانیو پوځیانو د نیولو بندې کولو شکنجو او حتی وزلو او تریتم کولو په اړه راپورونه ورکړل شوي وو چې د طالبانو حکومت رد کړي او ویلي دي د خپل مشر د عمومي بخښنې فرمان ته ژمن دي د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت ویان برکت الله رسولي او د کورنیو چارو وزارت ویان دي عبدالمتین قانی راپور کې د مرکزویو کسانو د څرګندونو څرنګوالي اړوند او د اداو په اړه د ازادي رادیو پښتنې د راپور تر خبرېدو اب نکړي خو د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست بیا د شکنجو اداوي رات کړي د دې ریاست ویان خلیل همراز ازادي رادیو ته په لیکلي پیغام کې زیاته کړي هر هغه ادا چې پکې ویل کیږي بنديان د شکنجه لاري مجبور کیږي اعتراف وکړي موږ په کلا کرا دو استخبارات د مسول شرعي او قانوني تعامل اصل تجمن دي خدای اداوي تر دې مخکې هم ګڼو بنديانو ازادي رادیو سره په خبرو کې او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په ګډون د بشري حقوقو نړیوال سازمانونو په خپل راپورونو کې مطرح کړی دي ځینې حقوق پوهان وایي چې هر تورن کس د هغه د نیولو لمحاله تر باندې او د محاکمو فیصلو په پړاوونو کې د بیلابیلو حقوقي قانوني دفاع او استیناف غوښتنې حق لري په جلاوطنۍ کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر او حقوق پوه میر عبدالواحد سادات ازادي رادیو ته وویل
د قانون پر اساس د هغه څوک چې متهم کیږي په یو جرم اتهام باید بالکل واضح وي او متهم ته باید ابلاغ شي تر 2 اویا ساعت پورې پولیس صلاحیت لري بعد د هغه نه د سارنوال صلاحیت ده او پرته له محکمې د حکم د قاضي د حکم اصلا پولیس صلاحیت نه لري یا استخبارات چې خلک تر نظارت لاندې ونیسي په ټولو مرایلو کې باید متهم ته حق دفاع ورکړل شي یعنی د متهم د وکیل دفاع حضور د بالکل شرط ده په ټول مرایلی کې.
ښاغلی سادات، د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان جزا قانون او اساسي قانون نه منل او نه پلي کول د خپل سرو اقداماتو او د بندیانو د حقونو د نقص اصلي لامل ګڼي. که څه هم د طالبانو حکومت په زندانونو کې د ټولو بندیانو کره شمېر مشخص نه دی، خو له دوی سره په بېلابېلو تورونو زرګونه کسان چې ښځې هم پکې شامل دي د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې بندیان دي. مخکې یو شمېر کورنیو رسنیو د زندانونو چارو د سمون ادارې د مسؤلینو په حواله دا شمېر 14,000 ښودلی و.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.